السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ماسیګر سلور بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واره مرکه او تبصره هم لرو 19 پروګرام د باختر ستوري هم د خبرونې برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار اسرار العالم مومند درته وړاندې کوي
افغان حکومت هم د طالبانو د مشر ملا منصور د وجنې پخلی کړی وایي د ملا منصور وجل کېدل به هغو طالبانو ته یو فرصت وي چې غواړي د سولې له بهیر سره یو ځای شي د پاکستان پوځ د ډیورن پر کرخه انګور اډه کې یو شمېر تاسیسات افغان ځواکونو ته سپارلي او برطانیا غواړي چې له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې مرستې وکړي د خبرونو تفصیل د افغانستان استخباراتي اداره INDS وایي د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور په امریکایي ډرون برید کې د پاکستان دننه وژل شوی دی د افغانستان استخباراتي ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون د ملا منصور په ګډون نور وسلوال د بلوچستان په جنوب لویدیځ کې هغه وخت په نښه شول چې کله په یو ګاډي کې سپاره وو خو د پاکستان استخباراتي اداره بیا وایي په بلوچستان کې ډرون برید دوه کسه وژلي او د دوی په خبره د دواړو کسانو جسدونه سوي دي او شناخت یې نه کیږي افغان حکومت وایي د ملا منصور وجل کېدل به هغو طالبانو ته یو فرصت وي چې غواړي د سولې له بهیر سره یو ځای شي د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې په خپله ټویټر پاڼه یې د منصور وجنه تایید کړې له دې مخکې یې د وزیرانو شورا غونډې ته وویل چې ملا منصور سوله نه غوښته او د جګړې پلوي وو
در صورتی که خبر 100%
که چیره دا خبر سل پسل که تایید سی دا هغه طالبانو لپاره یو فرصت دی چې غواړي سوله وکړي ځکه چې دا شخص د خبرو د پیل مانیو دا پیښه د دې سبب کې دی سی هغه کسان چې له یو لړ شرایطو لاندې جګړه کوله فرصت نه په استفاده له جګړې او تاوتریخوالي لاس په سر سی
جنگ او خشونت ترک کنن
خو افغان اسلامیک اجانس لیکي افغان طالبانو د مولا اختر منصور د وجنې ریپورټونه رد کړي او وایي محفوظ دی د پاکستان پوځ د ډیورن پر کرخه انګور اډه کې یو شمېر تاسیسات افغان ځواکونو ته سپارلې دي د پاکستان د پوځ ویان د جنرال اسیم باجوا پرون په یو ټویټر پیغام کې ویل د دې ګام مقصد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کول او پر پوله همکارۍ ته نوره وده ورکول دي اسیم باجوا زیاتوي چې له دې سره به پر پوله امنیت او ثبات راوستو کې مرسته وشي بلخوا د پکتیکا والی امینالله شارق پرون مشرانو ته وویل
وزارت دفاع وزارت داخلی سرحدی قواونه راغلی وو په رسمي ډول باندې هغه تاسات د افغانستان سرحدي قواو ته تسلیم شول
په دې وروستیو کې په تورخم پوله د خاردار تار لګولو تمرتي کار په لانجې د تورخم دروازه وتړل شو چې بیا څلور ورځې پس د پاکستاني پوځ د مشر جنرال احمد شریف او په اسلام آباد کې د افغان سفیر ترمنځ د ملاقات وروسته د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوه د یو بر خبر لمخې په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د جون میاشتې له پیله به هیڅ افغان پرته له ویزې د تورخم له لارې د تیرېدو اجازه ونه لري د دغه سفارت مطبوعاتي مسؤول اختر منیر پرون مشلډو ته وویل چې دا اقدام یې د کرښې دواړو غاړو ته د ورانکارو ډلو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف پورته کړی د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن په سوات کې ولسي غونډې ته وینا کوي په کمی سملې کې د تحریک انصاف غړي سلیم الرحمن نن مشلډو ته د جلسې په اړه وویل خبر پختونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف په داسې حال کې د سوات لپاره د ترقیاتي کارونو اعلانولو خبره کړې چې د جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سوات لپاره یو شمېر منصوبې اعلان کړې مشال لډیو ته غوږیستی افغان ولسمشر په قطر کې دی د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د دوا خان مینپال نن مشال لډیو ته ویل چې د سفر هدف دا دی چې ولسمشر د سبا د ټولو لپاره شپاړسم کانفرنس کې برخه واخلي او هلته وینا وکړي مینپال زیاته کړه چې ولسمشر به نن په دې غونډه کې د هغو ګواښونو په اړه خبرې وکړي چې داعش القاعده او طالبانو افغانستان او پاکستان ته پیدا کړي دي برطانیه غواړي چې له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې مرستې وکړي برطانیه مخکې ژمنه کړې وه چې تر 2010 کال پورې به له افغان ځواکونو سره هر کال څه باندې 100 میلیون ډالر مرسته کوي. اوس د دې هیواد د بنو چارو وزیر فلپ همون ویلي چې دا مرسته به تر 2006 کال پورې جاری ساتي. د فلپ همون له دفتر څخه د خبرې شوې خبر پاڼې له مخې برتانیا مخکې له افغان ځواکونو سره تر 2018 کال پورې هر کال د څه باندې 100 میلیون ډالرو د مرستې ژمنه کړې وه چې اوس یې دا مرسته تر 2006 کال پورې وغځوله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسیایي هیوادونو سفر پیل کړی. د دې سفر هدف د سیمې له هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکارۍ زیاتول دي. ولسمشر اوباما غواړي چې درې ورځې په ویتنام کې پاتې شي. له مهالویش سره سم بعد امریکا ولسمشر په دې هیواد کې له جوګپړو چارواکو سره وګوري او د امریکا ویتنام د اړیکو په اړه به وینا وکړي. د امریکا ولسمشر به له ویتنام وروسته جاپان ته ولاړ شي او هلته به د اوو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې برخه واخلي. او اخری خبر دا دی د ایران د بنو چارو وزیر په امریکا غږ وکړ چې پنګوال وهڅوي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. محمد جواد ظریف په تېره ورځ په تهران کې خبري غونډې ته وویل امریکا باید په ایران کې د پنګونې د زیاتېدو لپاره نور جدي او کلک ګامونه واخلي. جواد ظریف په یو ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې لویدیځ وویل دوی په ایران کې د قانوني پنګونې ملاتړ کوي. وروسته تر دې چې تیر کال د نړۍ پیاوړو هیوادونو په ټومي برخه کې له ایران سره تړون لاسلیک کړ پر دغه هیواد د نړیوالو له لورې لګیدلې بندیزونه لرې شول. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرین هم زمون د همکار اسرار الله مومن نه اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خپرونه کې باور د افغانستان د استخباراتو ادارې ویلي دي چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې په ډرون برید کې وژل شوی دی، خو پاکستانی چارواکي وایي د دې خبرونو جاج اخلي. د پاکستان فوج د شمالي وزیرستان د شوال سیمې له وسلوالو څخه د پاکولو ادعا کړې. فوج وایي دا سیمه د وسلوالو لپاره ډیره مهمه وه.
یہ شوال ٹیررسٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ جگہ تھی.
د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو زده کوونکي وایي تر اوسه ورته د سکولونو لخوا ځینې کتابونه نه دي ورکړل شوي.
موږ ماشومان داخل کړي او چا سره یو کتاب نه، چا سره بل کتاب نه. چې موږ ورشو استادانو نه تپوسو کنو هغه کله وی چاپ شوی نه دي، کله وی نه دي راغلي. صوبایي حکومت خو چې موږ په تعلیم کې ایمرجنسی ناپس کړي.
او نیس پروګرام د باختر ستوري کې به په ننګرهار کې د سټیج ډرامو د هنرمندانو ستونزې ووري.
ننګرهار تیاتر د سلیوش کال کې فعالیت لري او تر اوسه دولت په دینه ته توانې درې جدید لپاره د اطلاعات فرهنګ ریاست په چوکاټ کې مدیر جوړ کړي چې تر څو منظم شي خپل برنامه د دولت برنامو سره یو ځای پر مخ بوزي.
دا نور ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. مشال لیډیو تاسو سره اوس ورسو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته. د افغانستان د استخباراتو ادارې NDS ویلي دي چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور په بلوچستان کې په ډرون برید کې وژل شوی دی. د دې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت د افغان طالبانو د مشر ملا اختر منصور په ډرون برید کې د احتمالي وژل کېدو خبر ورکړی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د ملا منصور د وژنې د خبرونو پلټنې کوي. الته اسلامي خبری ایجنس د طالبانو د یو چارواکي په حواله لیکلي دي چې ملا منصور نه دی وژل شوی. نور تفصیل د بشیر غواخ ناورو.
د افغانستان د استخباراتو ادارې یا NDS نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په یو ډرون برید کې په بلوچستان کې وژل شوی دی. د NDS په دې خبر پاڼه کې راغلی چې اختر محمد منصور چې ډیر وخت کې د تر څارنې لاندې و، تېر ورځ په دالبندین سیمه کې چې په یو موټر کې سپور و سره له ملګرو په ډرون حمله کې له منځه تللی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د ملا منصور د وژنې د رپورټونو جاج اخلي. د یاد وزارت وین نفیس زکریا رویټرز خبری ایجنس ته ویلي چې دوی هم د مطبوعاتو دغه رپورټونه لیدلي دي، خو لا نور وضاحت ته منتظر دي. یاد دی چې پرون د امریکې د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل شول چې د ولسمشر باراک اوباما تر اجازت پسې بې پیلټ الوتکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمه کې وروسته تر دې بمباري وکړه چې استخباراتو د ملا منصور د ځای په اړه د پاکستان په خاوره کې خبر ورکړ. د امریکا د دفاع وزارت د رسنیو د برخې مشر پیټر کوک وایي امریکا اوس د دې برید نوره څېړنه کوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې ملا منصور یې له دې کبله تر برید لاندې ونیو چې هغه د افغان حکومت سره د سولې او سیاسي روغې جوړې مخالف و. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې د برید ځای د بلوچستان نوشکۍ سیمه ده. بلخوا ایجنسی فرانس پریس خبرو کړو عکسونو کې یو سپین موټر په داسې حال کې ښکاري چې لمبې ته پورته کیږي. ایجنسی فرانس پریس یا AFP خبري اژانس په خپله ټویټر پاڼه داسې تصویرونه خبره کړل چې وایي په ډرون برید کې لګیدلی د طالبانو د مشر ملا منصور د ګاډي انځورونه دي. په تصویرونو کې یو ویجاړ شوی ګاډی او یو مړی چې څادر پې غوړېدلی هم لیدل کېږي. په همدې حال کې اسلامي خبري اژانس د طالبانو د یو چارواکي له خولې لیکلي چې ملا منصور نه دی وژل شوی. یادوي چې طالبانو د خپل پخواني مشر ملا عمر مرګ هم تر دوو کلونو پورې له خلکو پټ ساتلی و او د هغه د مرګ سربېره به د هغه په نامه خبر پاڼې خپرولې. ملا اختر محمد منصور د ملا عمر د مرګ تر خبر وروسته تیر کال د جولای په میاشت کې د طالبانو مشر شو چې ځینې مشران طالبان یې په ټاکنه خوشاله نه وو. له همدې کبله د طالبانو یو مشر ملا رسول له طالبانو بیل شو. په دې وروستیو کې د افغانستان فراه، هرات او هلمند ولایتونو کې د ملا منصور وسلوالو سره جګړې هم کړې.
دا اوسم همکار بشیر ګواخ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا یوې بې پایلټه الوتکې د طالبانو مشر ملا اختر منصور په نخښه کړی دی. جان کری چې د میانمار په سفر بوخت دی نن یې په یو کانفرنس کې ویل ملا منصور ځکه په نخښه شوی چې امریکایي پوځیانو ملکي افغانانو د سولې خبرو ته ګواښ پېښ کړی و. په دې اړه د صالح محمد صالح دا رپورټ اورو.
د طالبانو د مشر پر وجل کېدو د نړۍ د مشرانو د اکسل عملونو په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي ملا اختر محمد منصور امریکایي پوځیانو ملکي افغانانو او د سولې مذاکرو ته یو ګواښ ګڼل کېده. جنکيري ویلي د امریکا بي پيلوټ الوتکې د بلوچستان ایالت په یو لرې پرته سیمه کې هغه موټر په نښه کړی چې ملا منصور او یو بل تن پکې سپاره و. شغلي کيري په میانمار یا پخوانی برما کې خبریالانو ته د دې حمله د دلایلو په اړه وویل منصور امریکایي پرسونل ملکي افغانانو او افغان امنیتي ځواکونو ته جدي خطر پیش کړی و. جنکيري زیاته کړه چې ملا منصور د سولې له مذاکرو سره هم په مستقیم ډول مخالفت شوغلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل امریکا له اوږدې مودې غوښتنه لري چې د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په واسطه د پخلاینې پروسه د سولې د یقیني کولو لپاره تر ټولو ډاډمنه لاره ده. دوی وویل سوله هغه څه ده چې موږ یې غواړو او ملا منصور ورته یو ګواښ ګڼل کېده. وروسته له هغې چې امریکایي او افغان چارواکو د پاکستان په خاوره کې پر ملا اختر محمد منصور د بي پيلوټ الوتکې د حملې خبر ورکړ پاکستان په دې اړه بېل عکس العمل ښوولی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا نن اسلام آباد په یوه اعلامیه کې وویل پاکستان پر طالب مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا د بي پيلوټ الوتکې د حملې په باب وضاحت غواړي. زکریا وویل پاکستان له طالبانو غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د اوږدمهاله جګړې د پای ته رسیدو په خاطر د سولې مذاکرو ته غاړه کېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري نن وویل د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته یې اطلاع ورکړې وه چې دغه حمله یوه ورځ مخکې شوې ده. خو دا ونه ویل چې د پاکستان صدر اعظم ته یې کله دغه اطلاع ورکړې وه. په همدې حال کې د طالبانو یو مشر له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې تایید کړی چې ملا منصور په دې حمله کې وژل شوی دی. دا افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې ملا اختر محمد منصور پرون ماپښین د بلوچستان ایالت په دالبندین سیمه کې وژل شوی دی. ملا اختر محمد منصور د تیر کال په جولای میاشت کې د طالبانو د مشر په توګه ټاکل شوی و. د بي پيلوټ الوتکې دغه حمله په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې ډلې تر پنځمې غونډې څورزی وروسته کیږي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو ترمنځ د دې غونډې هدف د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د ځنډیدلې پروسې د بیا پیل پر لارو چارو بحث و.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو اوري او اوریدونکو په بلوچستان کې د طالبانو په مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا برید په دغه صوبه کې لومړی امریکایي ډرون برید دی. د امنیتی چارو سیډونکو رحیم الله یوسف زیوای پاکستان با په دې خبره ډیره خفه وی چې امریکا ولې د غلطه داسې حمله وکړه. د نوموړي په خبره په پاکستان به اوس فشار ډیریږي چې په خپله خاوره موجودو افغان طالبانو پر ضد د کاروایی وکړي. هغه سره زموږ همکار مجید بابر مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلی چې د ملا منصور مرګ بعد طالبانو په ډلې څومره اغېز لري نو هغه وایي
زه دا وایم چې داسې مهم کسان چې مړ شي لکه څنګه چې طالبانو د تحریک بانی مشرتابه ملا محمد عمر آغا تقریبا شل کالا مشری کړی دا د خپل تحریک او چغه مړ شو نو طالبانو تحریک یعنی د مخکې نه کمزور شو تقسیم شو اختلاف پکې مخې ته راغی. بل مشر چې وټاکه ملا احسد محمد منصور نو داغه آغا حیثیت او آغا طاقت نو سمجھ دے ملا عمر اس کو ملا منصور مړ شوی وی نو بیا د دوه غونډه کې شخصیت خو فعلاً په دغه تحریک کې نه ښکاري.
امریکا وایي چې په د دې اټیک نمخ کې مونږ پاکستان او افغانستان لیدرشپ په اعتماد کې اغېسته و. نو آیا تاسو ګڼئ چې پاکستان د افغان طالبانو د ملاتړ کومه زړه تګلاره واغې کې بدون راوستې؟
زما په خیال باندې چې امریکایانو پاکستان فوجي مشرانو ته مخکې نه وې بیا په هغه کې پاکستان څه نه شو کولی. که د دې خوښه وه او که خوښه یې نه وه نو بس دوی ته خبر ورکړی شو. ممکن ده چې د برید نه به ډېر مخکې ورته داسې لږ مخکې ورته اطلاع ورکړی وي او بیا هغې وخت کې خو څه کېدی هم نه شي. بل امریکایان پاکستان باندې ډېر اعتبار هم نه کوي. نو اوس مونږ خبر نه یو چې دا اطلاع یې مخکې ورکړې ده یا برید نه وروسته ورکړې ده. بل دا خبره ده چې پاکستان خو به دا خبره نه خوښوي چې یو خو طالبانو مشران چې د هغې سره د خبرو هلې ځلې کېدلې هغه دوی وژني نو بیا خو بالکل د امن د سولې خبرې نه کېږي. مخکې هم نه کېدلې خو اوس خو بالکل نه کېږي. اوس خو به جنګ کېږي. بل دا خبره ده چې دغه ډرون حملې مخکې د پاکستان په قبایلي سیمو کې فاتح کې کېدې او یو حمله چې ده نو هغه په خیبر پختونخوا کې په هنګو کې د افغان کډوالو په یو کمپ باندې شوی وه. دا اول ځل دی چې بلوچستان کې داسې ډرون حمله کېږي. نو دا هم یو نوې خبره ده او پاکستان به په دې باندې خفګان ظاهروي. نو یو خو مخکې نه د پاکستان او د امریکې اړیکې ښې نه دي. دا به نورې هم خرابېږي. یو بل باندې مخکې هم ډېر اعتبار نه کېږي. نور به اوس نا اعتباري مخې ته راځي او اوس زه فکر کوم چې پاکستان باندې به هم فشار زیاتېږي چې دوی دغه طالبان یا خو که دوی مجبوره کولی شي او مذاکرات او میز ته راوستی شي نو خپخه هغه کار نه کیږي. ګران دی مشکل دی. نو بیا به اوس پاکستان ته دا ویل کیږي چې یا خو دې پاکستان د دې خلاف اقدام وکړي عملیاتو کې یا به امریکایان خپلې ډرون حملې زیاتې او بلوچستان کې ممکن ده په نور ځایونو کې هم داسې بریدونه هغې وکړي.
دا خبریال رحیم الله یوسف سے چتا سے مرکا اور دلا دا افغانستان دے استخبارات ادارے ویلی چې دا افغان طالبان مشر ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې په یو ډرون بریت کې وشل شو دی. ام په دې موضوع کې پاتې کیږو. زمو همکار ګل ایاز په دې موضوع د سیمایي سوچارو په ایاز وزیر سره مرکه کړي او دا غنې په سر کې پختلی چې د دې پیښرستو درامخته کیدونکو حالاتو پاړه نوموړی سوای نو ایاس وزیر وای
نو ما ته د فشکارې نه کبا یو قسم لارو سمولي و چې د څه سره من تراولي چې هغه باندې ټول طالبان موافق وي او هغه د سولې لار کوي چې هغه ور سره ټول طالبان وي او که جنگ کوي چې بیا هم یو ځای دی. ځکه چې د ملا منصور صاحب خلاف د خلکو ریزرویشن د طالبانو په مابین کې څه وو نو څه خو یې په زور غلي کړي وو څه غلي شول. خو بهرحال دومره په اخلاص باندې ځمه خلکو نه ومنلی څومره چې د طالبانو په خوا لیدل دوی منلی وو یا څنګه د طالبانو مومنټ پیل.
ایاز وزیر صاحب عمده کا خبره چې د سولې کوم پروسه چې روانه ده او پاکستان دا وایي چې موږ په افغان طالبانو دومره اثر نه لرو چې د خبرو تر میز ته راکش کړو. نو آیا که چېرې د دې خبرې تصدیق کیږي چې ملا اختر محمد منصور په ډرون بریډ کې وژل شوی دی نو آیا ستاسې په نظر باندې بیا به دا د امن خبرې تر چې دي دا به پر مخ لاړ شي او کنه؟
ریزرویشن دی بارہ کو چې شاید مولا منصور د خبرو اترو کولو مرګرتیا سره ډیر نه کوله او امریکا په فشار باندې دغه په امریکا کې په دې کال کې څو میاشتې بعد په جنوري کې به نوي کال کې به نوی صدر وي اوباما به خلاص شي نو هغوی هم په فشار باندې دي چې د اوباما په تګ نه مخکې مخکې د افغانستان د مسله یو طرف شي یا سوله وشي یا د جنګ په لار هر څه چېدي خو ته یو طرف ته شي طالبانو سره سلار وباسي.
په مجموعي توګه تاسو د ټول مجموعي صورتحال ته په کوم نظر ګورئ؟
زما ګمان دا دی یقین نه دا دی چې شاید د دې نه بعد د افغان حکومت سره د خبرو اترو کولو ته اهمیت ځکه هم ملاو شي چې په افغانستان کې ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي مشر آلریډي اګریمنټ وکړو حکومت سره سوله وکړه او پاکستان او چین او امریکا او افغانستان د څلور چلوریزا ډله چې ده دا هم همځلې کوي چې د سولې لار راوباسي. نو د امریکې او د پاکستان او د افغانستان او د چین د ټولو په دې اتفاق دی چې په افغانستان کې د امن راشي. نو زما یقین دی چې د رښتیا خلاصه خوالي به هم کوي. نو ما ته خو داسې ښکاري چې راتلونکې ورځو کې به شاید پازیټیو لار منځ ته راووځي.
تاسو د کارپو ایاز وزیر مرکه اورېدله چې زموږ همکار ګل ایاز ورسره کړې وه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان فوج د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه انګور اډه کې یو شمېر تاسیسات افغان ځواکونو ته وسپارل. د پاکستان د فوج ویاند آسم باجوا پر ان په ټویټر پاڼه ویلي چې د دې ګام مقصد دواړخیزه اړیکې نورې پیاوړې کول او په پوله همکارۍ ته نوره وده ورکول دي. د سیلاب محسود رپورټ پرې اورو.
پراول پنڈیک سے دی پاوز دی مطبوعاتی چانگی لطرف ها پا خوار شوی خبر پانک شو شوالی شوی دی چه دی سولی وزیرستان پا سرادی پول انگور اڈاک شو موجود چک پوست افغانستان تا ورس پرالای شوائی دای پا خبر پانک شو دا ها لیک دا چه دا پریکڑا پا داغا سرادی پول دی پاکستان افغانستان دی پاوزی چارواکیو پا یوا غنڈاک شو دی دغی مقصد پا غرز وشوا چه دی دوارو ملکونو په منځ کې باور ته دوام ورکړی شي او دغه باور با د دواړو ملکونو په سرحدي پولې باندې د سکیورټي د ټینګتیا د خلکو د پاره د امن او د ګاونډي هیواد د افغانستان سره د ورورولۍ باعث وګرځېږي. مشال ریډیو په دغه باریک شي چې په انګور اډاک شي د افغانستان له طرفه د سرحدي پولې سفارتي قومندان راز محمد سره تماس ونیو. هغوی د دغی خبر په خلای وکړلی او خپل وینای په دارنګ مخ شه بوتلا
پرون دی اوانی کوندانانو او افغانی کوندانانو له خاص جوړ خو په هر شي کې جوړ خو یو پلی شه باندې مل ځان کړو خپل دې شه باندې مل ځان کړو سره او موږ خپل موږ شه دا ورکړي دی پاکستان طرف هم مل شي هغه دروازه پرون مشتوس هغه له سوالا دغه دروازه سره کوم څه نه شته چې څنګه جوړي په بل څه کې څه جوړي هغه خبرې نه شته
بل پلو پا انگورا ڈاکش موجود قبائلیانو مشال ریڈیو تویلی دی چھ دے پاکستان وزیرستان پنوم پہ جندل دروازے کا شلا سما شوا خو پا دغے دروازے دے افغانی چاروا چول طرفا دے خلکو پا تگ را تگ بندیز دائی چلمخی دے دوارو غاڑو گن شمیر و سیدون کی دے رٹو مشکلاتو سارا مخمخ دی. دغو قبائلیانو غشتنا وکرلا چه داغا بندیز دے سمدستی پورتا کرائی شی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د پاکستان فوج وایي چې د شمالي وزیرستان وروستۍ برخه شوال یې له وسلوالو پاکه کړې ده. فوج وایي چې شوال کې د عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 120 وسلوال وژلي او ګڼ شمېر نور یې زخمیان کړي دي. وسلوالو لا په دې اړه مشال ریډیو ته څه نه دي ویلي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې افغان پولیسو نږدې د پاکستانی طالبانو تر ټولو پیاوړی مرکز شوال له ترهګرو پاک کړی دی. شوال د شمالي وزیرستان لرې پرته غرنۍ سیمه ده چې شمالي او جنوبي وزیرستان پر پوله پرته ده او د پاکستانی طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پیاوړی مرکز ګڼل کېده. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د پوځي عملیاتو قمندان بریګیډیر شبیر نارنجو د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د روان کال په فبروري میاشت کې په دغه سیمه کې د زربیازو پوځي عملیاتو وروستۍ مرحله پیل کړې وه چې په نتیجه کې دا سیمه په بشپړه توګه له ترهګرو پاکه شوې ده. نوموړی وایي چې په شوال کې د پوځي عملیاتو پر مهال 130 ترهګر وژلي، 80 ټپیان کړي او په خبره یې چې له وسلوالو سره په مخامخ نښته کې د پوځ د یو کپټن په ګډون لږ تر لږه شپږ سرتیري مړه او 26 نور پکې ټپیان شوي هم دي. نوموڑی شوال د کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو پیاوړی مرکز وبالو ویل،
یہ شوال ٹیررسٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ جگہ تھی کیونکہ یہ
شوال د ترهګرو لپاره ډیر مهم ځای و ځکه چې دا د هغوی وروستۍ پناه ځای او هغوی موږ سره دلته سخته جګړه کوله. دلته د هغوی جګپوړي مشران او تربیه شوي ډلې موجودې وې چې موږ سره جګړې وکړې.
ہمارے ساتھ یہاں پہ لڑائی ہوئی.
پوځي مقامات همداراز هغه وسلې او مهمات هم خبریالانو ته وښودل چې په شوال کې د عملیاتو پر مهال له وسلوالو نیولي وو. شوال د شمالي وزیرستان لرې پرته غریزه او ځنګلزاره سیمه ده چې له افغانستان سره نښتې پوله لري او ویل کېدل چې وسلوالو پکې پیاوړي مرکزونه جوړ کړي وو. امنیتي ځواکونو د 2014 میلادي کال په جون کې تر هغې وروسته په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې له پاکستاني طالبانو سره خبرې ناکامې شوې او طالبانو د کراچۍ په ګډون په بېلابېلو سیمو کې خونړي ترهګریز بریدونه وکړل. امنیتی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال نږدې 3500 کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، د هغوی لسګونه مرکزونه او پټنځایونه یې ویجاړ کړي او کمانډ او کنټرول سیستم یې ورته له منځه وړی دی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو تاسو ته د خیبر پختونخوا په سرکاري سکولونو کې د تعلیمي کال شروع کېدو شاوخوا درې میاشتې وشولې. په دغه سکولونو کې د زده کوونکو پلرونه او بیا استادان وایي چې تر اوسه د ماشومانو ته کتابونه نه دي ورکړل شوي او د دوی وخت ضایع کیږي. باید چې حکومت ماشومانو ته په وړیا توګه کتابونه زر تر زره ورکړي او دغسې اغه نور کتابونه چې غي په پیسو اخلي باید اغه ورته هم ورکړي. نور تفصيل د شبیر احمد جان په دې ریپورت کې.
دا خیبر پختونخوا ټول سرکاري پرایمری میډل او های سکولونو کې تعلیمي کال دوه میاشتې تیرو دوه ورستو هم د ماشومانو د بیلابیل مضمونونو نصابي کتابونو کمی نه دی پوره شوی او د اول جمعات نه واخله تر لسم جمعات پورې د ساينس، ریاضي، انګریزي، جغرافي په شمول یو شمېر مضمونونو نصابي کتابونه لا نه دی پوره شوی چې لولې په سرکاري سکولونو کې استادانو او زده کوونکو ته سخت ستونزې دي او دوی وایي چې دوی په تعلیمي کال کې دوه میاشتې تیرې شوې اوس را روانې د ګرمې درې میاشتې چوټیان لري نو دوی ته د نصاب ختمولو لپاره پوره ټایم هم نه ملاویږي او باید حکومت دا کمی زر تر زره سر ته ورسوي. په چارسده کې د پرایمري سکول یو استاد شارزا مشال ریډو ته وایي،
8 اپریل باندې زمونږ تعلیمي کال شروع شوی دی او په 31 مئی باندې به مونږ ګرمو درې میاشتې چوټیان ورکړو. په ترځ پورې زمونږ د پنځم کلاس دغه شان د څلورم او دغه شان د درېم د دویم د اول د دې کلاسونو مختلف کتابونه مونږ سره نشته او دا په خیبر پښتونخوا کې د لکونو په تعداد نشته او مونږ دا کوشش کوو چې د 31 مئی باندې چې کله مونږ چوټیان ورکړو نو زمونږ دا ټارګټ چې مونږ به نیم سلیبس چې کم دی هغه چوټیانونه مخکې ختم کړو. چې صورتحال داسې
افسر نومي یو کس چې خپل د کور وړې په سرکاري سکولونو کې داخل کړی دی وایي چې ماشومان یې سکول ته ځي خو ځینې کتابونه ورسره نشته چې له وجې د هغوی تعلیمي وخت ضایع کیږي.
موږ ماشومان داخل کړي او چا سره یو کتاب نه چا سره بل کتاب نه چې موږ ورشو استادانو ته پوښتنه کوو هغه کله وی چاپ شوی نه دی کله وی نه دی راغلی کله سوې او کله سوې. ماشومان زموږ هم دغه شان سکولونو ته ځي راځي دوه میاشتو نه زیات ټایم شو چوټیان هم پکې ډېر زیات راځي. صوبایي حکومت خو یې چې موږ په تعلیم کې ایمرجنسی ناپس کړی دا او تبدیلیم را وسترنو کتابونه نشته واړه بس سبق وي.
ولی هم په دې لړ کې چې کله د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبای وزیر عطیف خان نو پختله نو هغه د امنله چې نصابی کتابونه کمی په ټوله صوبه کې شته دي ولی ډیر زر به پوره کړی.
کتابونه دا مخکې چې کوم سیستم او هغه لوکیشن او پاري کې به مختلف دا شکایت راتله چې چاته کم اورډر ملاو شي چاته سیوا ملاو شي ډیسکرشن نو هغه ترانسپیرنت کولو لپاره هغه سیستم مونږه ختم کړ او مونږ دا وی چې اوپن ټینډرینګ د کیږي چې چاته اورډر ملاوی کی چادا گیلا نہیں چر مال لولے کمرا بل لولے سیوا ورک نو پدی وجمان دے سلور پھیرے پاگی کی ریٹرننگ ہو شو اگے دا وجل گڈی دے راغ لیدا سو تقریبا 3% اگے وچ سب شارٹیج جو جو بخال انشاء اللہ تعالی اس میں کمپلیٹ شی وی یا بس تپوس کوم سلک دے بپاتی ابم پورا گزر
نہ پامل دا خیبر پختونخوا کے دا چاپ خانو مالکان وای چے دا خیبر پختونخوا موجودہ صوبہ حکومت دا کتابونو دا چاپ کولو دا غٹی کی دا پختونخوا پزے پنجاب کی ورکڑ دی نو زکا دا کتابونو چاپ پوخ نہ دے شوی او نہ ہا کتابونو را لے گلی شوی دی افسوس ہوار دی پدی لڑکے احتجاجونو ہم کڑی دی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
مشال ریڈیو تاثار اس پا پیخور کی دا مازیگر سلور نیمی بجی شوی دی دا اسرار اللہ مومن نبلند خبرو نمورو
د افغانستان حکومت او استخباراتي اداره یوایي د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د پاکستان دننه وجل شوې دي. د افغانستان د استخباراتو ادارې نن په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د افغان طالبانو مشر په بلوچستان کې وجل شوې. د پاکستان د بونو چورو وزارت بیا وایي چې د مولا منصور د وجنې د رپورټونو جاج اخلي. د یاد وزارت ویاند رایټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې دوی ته هم د مطبوعاتو دغه رپورټونه رسیدلي خو لا نور وضاحت ته منتظر دي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبداللہ عبداللہ چھ پخپلا ٹویٹر پاڑ یہ د منصور وجنا تائید کھڑی لدی مخ کی نند وزرانو شورا گونڈ تویل د ملا منصور وجل کے دل بہق و طالبان سے فرصت وچ غوڑ د سولی لبہیر سر یوزے شی خو افغان اسلامک ایجنس لکھی افغان طالبانو د ملا اختر منصور د وجن رپورٹ رد کڑی وائی محفوظ دے. د پاکستان فوج د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه انګور اډا کې یو شمېر تاسیسات پر افغان ځواکونو ته وسپارل. د پاکستان د فوج ویان د لیفټیننت جنرال اسیم باجوا پر خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې د دې ګام مقصد وړخي ځړی کې نورې پیاوړي کول او پر پوله همکاري ته وده ورکول دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن په سوات کې ولسی غونډې ته وینا کوي. په قومي اسمبلی کې تحریک انصاف غړي سلیم الرحمن نن مشال وویل د جلسې په اړه چې ټاکل شوی عمران خان به د غټو ترقیاتي منصوبو اعلان وکړي. د خیبر پختونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف په داسې حال کې د سوات لپاره ترقیاتي کارونو اعلانولو خبر کړي چې د جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سوات لپاره یو شمېر منصوبې اعلان کړي. افغان ولسمشر په قطر کې دی. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال نن مشال دوته ویل چې د سفر هدف دا دی چې ولسمشر د سبا د ټولو لپاره شپاړسم کانفرنس کې برخه واخلي او هلته وینا وکړي. برتانیا غواړي چې له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې مرستې وکړي. برتانیا مخکې جمعه کړې وه چې تر 2000 کال پورې به له افغان ځواکونو سره هر کال سبا د 100 ملیون ډالر مرسته کوي. او د ایران د بونو چورو وزیر په امریکا غږ وکړ چې پنګوالو هڅوي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. محمد جواد ظریف په تیر ورځ په تهران کې خبري غونډې ته وویل امریکا باید په ایران کې د پنګوالو د زیاتېدو لپاره نور جدي او کلک ګامونه واخلي.
لند خبرونه هم د اسرار الله مومن نواری د لوس په اسلام آباد کې د احمد الله نورو چې د پاکستان زنه رسپانو په خپل اداریو کې سلی کړی دی.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان په باضابطه توګه د جوهري سپلایرز ګروپ د رکنیت لپاره درخواست ورکړې ده. په ویانا کې د پاکستان سفیر د جوهري سپلایرز ګروپ د چیرمن په نوم لیکلي ایوی مراسلې کې ویلي دي چې پاکستان په یاد ګروپ کې د ګډون په حق لا مهارت او بنیادی ډانچه لري. ورسپانه لیکي چې پاکستان او هند دواړو جوهري وسله د نه خورولو معاهده نه د لاسلیک کړې خو هند دغه ګروپ رکنیت ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکړې ده. نو په دغه وجه پاکستان هم دا درخواست ورکړو او د پاکستان دا دریز دی چې دغه معاهده نه لاسلیک کوونکی ملک هند ته د جوهري سپلایرز ګروپ رکنیت ورکړي کېدای شي نو پاکستان ته ولې نه. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په یاد ګروپ کې د شاملېدو لپاره دا درخواست ورکول دا خبره په ډاګه کوي چې پاکستان د جوهري وسلې د نه خورولو لپاره په مخلصانه توګه خپل کوششونه جاري ساتلي دي. ایکسپریس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې افغان طالبان لخوا تر وسه د امن مذاکرات او د بحالی کوششونو لړکې څه مثبت جواب نه دی راکړی شوی او وی ویل چې څلور اړخیزه رابطه ګروپ به خپل ګډو ذمہواریانو تر لاندې دا کوششونه جاری ساتي چې په افغانستان کې امن او قلاری راشي. ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې امن د دې سیمې د ښه راتلونکي لپاره ډیر ضروری دی نو پاکستان له پکار دی چې د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو لپاره خپل کردار په ښه شان ولوبوي چې د دې سیمه کې امن راشي. ورسپانه لیکي چې افغانستان له هم پکار دی چې په پاکستان د تورونو لګولو نه ډډه وکړي، ځکه چې د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد د کمی له وجې د امن کوششونه متاثره کیږي. نو پاکستان او افغانستان له پکار دی چې خپل منځي تعلقاتو ته وده ورکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې یو پرمنه او باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی او مفاهمت نه بغیر په افغانستان کې امن راتلل ممکن نه دی. نو ډومبه خو دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد فضا ښه جوړېدل ضروری دی، ځکه چې د اعتماد سازۍ له وجې به په ښه ډول معاملات مخ په وړاندې بوتللی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائټرز خبری اژانس لیکي چې هند له ایران سره د یو بندر د جوړولو موافقه لاسلیک کوي. بلخوا د امریکا ګډو ځواکونو مشر ویلي دي چې نیټو هیوادونه له افغانستان سره د مرستو ژمنی کړي دي. د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې درته ګل ایاس وړاندې کوي.
رائټرز خبری اژانس لیکي د هند حکومت به له ایران سره د چابهار بندر جوړولو په اړه یو قرارداد لاسلیک کوي. د چابهار بندر جوړولو په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډېرې مودې راهیسې خبرې ترې روانې وي، خو پر ایران د بندیزونو له وجې د ځنډ ښکار وي. هند په دغه پروژه کې ډېره زیاته لیوالتیا لري، ځکه چې دغه هیواد نه غواړي چې چین یا نور هیوادونه ترې مخکې شي. خبری اژانس لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودي به د ایران د سفر پر مهال په چابهار کې دوه ټرمینلې د جوړولو موافقه لاسلیک کوي. خبری اژانس د هند د بارنو چارو وزارت یو چارواکی گوپال باغلی په حواله لیکي چې هند په لومړي پړاو کې په چابهار بندر کې د 200 ملیون ډالر نه زیاته سرمایه کاری کوي. گوپال وای چې هند، افغانستان او ایران به د اقتصادي او ترانسپورت راهداري یو جدا تړون لاسلیک کوي چې چابهار بندر به یې مرکز وي. خبری اژانس د چارواکی گوپال په حواله زیاتوي چې درې اړخیزه تړون کې به په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره دا زمينه برابر شي چې د سمندر له لارې هند ته رسائی ولري او دا به هغه هیواد لپاره متبادل لارې هم پیدا کړي. خبری اژانس لیکي چې د پاکستان مخالفت له وجې هند نشي کولی چې افغانستان او منځنی ایشیا هیوادونو ته ځمکني رسائی ولري. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت په خپله ویبپاڼه د ګډو ځواکونو د مشر جنرال جو ډانفورد د ګندونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ډانفورد ویلي دي چې په افغانستان کې ناټو د خپل ماموریت په اړه قوي ژمنې کړې دي. نوموړي په اجاز کې د سفر پر مهال خبرونه تو ویل چې په افغانستان کې د امریکا ملاتړ مشن مشر جنرال نیکولسن په برسلز کې د غونډې پر مهال د 2018 او 2018 کال په اړه معلومات ورکړل. نوموړي د ناټو غړو هیوادونو ته په افغانستان کې له ځواکونو سره د ملاتړ او د روانو هلو ځلو په اړه وروستی حال ورکړو. د امریکا ګډو ځواکونو مشر ویلي دي چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسله واله ډله تر ډېر فشار لاندې ده. دفاع له مشرانو سره ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سرتیرو د کچې په اړه خبرو اترو ته دوام ورکړي. اوس په هغه هیواد کې 9800 ځواکونه موجود دي چې د کال تر پای به پاتې شي. دغه پلان غوښتنه کوي چې د 2018 کال په پای کې د سرتیرو شمیره 2500 ته راټیټ کړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 14513 1380 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
ڈان رسپانلی کی قسم پا پاکستان کے دا ڈرون حملوں مخالفت کی گئی، خود زیادہ تر خلق دا سے نظر ہم لری چی دا بے پائلٹ البتوں کو پدا غبری دونے کے زیادہ تر وصلہ وال پنخ کی گئی. دا دی لکنی نوری برخی فرخندہ اسد در تاوڑا لکوی.
ڈان رسپان لکی په پاکستان کې ځینې خلک داسې نظر لري چې په امریکایي ډرون حملو کې زیاتره بې ګناه خلک وژل کیږي او دا د روانې مسلې حل نه دی. لیکوال عاقل شاوای د امریکا استخباراتي ادارې CIA د 2004 کال وروسته په پاکستان کې سناسه 423 ډرون حملې ترسره کړې دي چې پکې ګڼ وسلوال هم وژل شوي دي. دا د CIA په ټوله نړۍ کې 85% هوایي بریدونه دي چې په یو هیواد یې استعمال کړي دي. په پاکستان کې زیاتره ډرون حملې په قبایلي سیمو کې په وسلوالو شوي. د پاک افغان په سرحدي سیمو کې زیاتره وسلوالې ډلې لکه القاعده، تحریک طالبان او نورې داسې محفوظ ځایونه لري. بلخوا امریکا او افغان چارواکي دا هم وایي د پاکستان لخوا وسلوال په افغانستان کې د نړیوالو عسکرو خلاف بریدونه ترسره کوي او دغلته محفوظ ځایونه لري. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې زیاتره خلک د بې پالټو الوتکو دغه بریدونه په سخت ټکو غندي. په 2014 کال کې د پیو سیرنیز اداره د وی سروې تر مخه په پاکستان کې 80% خلک د ډرون حمله مخالفت کوي او وایي چې په دغو کې زیاتره عام ولس په نخښه کیږي. خو بیا دغه سروې په اړه دا هم ویل کیږي چې په دې کې د هغو قبایلي سیمو د خلکو نه پوښتنې نه دي شوي چېرته چې دغه ډرون حملې ترسره کیږي. لیکوال عاقل شاه وایي تر ټولو زیات ډرون بریدونه په شمالي وزیرستان ترسره شوي دي. هغه وایي د تیر کال د شمالي وزیرستان د سناسو 1020 کسانو سره په دغو حملو مرکې او خبرې وکړې. د دسته کوونکو خبریالانو ملکانو او داشان ګڼو نورو قبایلي مشرانو نه د ډرون حملو په اړه پوښتنې وکړې، خو په حقیقت کې هغوی داسې څه ونه ویل چې ګینې د امریکایي ډرون حملو له وجې په ترهګرۍ کې زیاتوالی راغلی دی. هغه وایي دغو خلکو په ښکاره او ځینو په پټو ټکو کې د ډرون حملو مرسته پر دې هم وکړه چې دغه یوازې وسلوال په نښه کوي. لیکوال دا هم وایي څه یو کم 80% خلکو د ترهګرو خلاف ډرون حملې مؤثره وګرځولې. 40% چې زیاتره د هغو سیمو او کلو سره نږدې اوسیږي چېرته چې ډرون حملې شوي دي، داسې نظر لري چې په دغو بریدونو کې یوازې ترهګر او وسلوال په نښه شوي دي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری،
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاوره سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني،
وای که مونږه دا چې تو زیات خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه تو بابا یې څه پخوارې زاره خولې.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو تاسو ته د خبر پښتونخوا صوبی وزیر الله پرویز خټک ویلي دي چې روان مالی کال کې د ترقیاتی بجټ 80% برخه استعمال کړي دا. خو په صوبای اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه او د مالی چارو پوهان وایي چې صوبای حکومت تر اوسه د 50% نه هم کم ترقیاتی بجټ استعمال کړي دي. نور تفصیل د سلان یوسفزی په ریپورت کې اورو.
د وزیر الله هاوس نه جاری شوی اعلامیه تر مخه د خالی پروس پیښور کې د صوبایي کابینه غونډې ته وزیر الله پروس خټک وویل چې روان مالی کال کې د ترقیاتی بجټ د استعمال څخه مطمئن دی او دې کال کې د ترقیاتی بجټ 80% برخه استعمال شوې ده. خو په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو سو سواري د حکومت لخوا د ترقیاتی بجټ د برابر استعمال دعوی رد کړی دي. صوبایي اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند ډیپټي پارلماني سیکرټري جعفر شاه وایي چې صوبایي حکومت یوازې د وزیر الله سپیکر او نور وزیرانو په سیمو کې ترقیاتی کارونه کوي.
تر اوسه پورې زمونږ د تیر کال بجټ لا زمونږ د 11 میاشتې او د هغه زړه سوات مثال در کوم د هغه ټندري نه لیست بجټ لا نه لیست شوی نو دا به څنګه کیږي؟ الله دې په موږ رحم کوي. زما بارګه کې ډېر بد پوزیشن دی او زه لګیا په مخه باندې پاغې کې اوس په دې سیلاب کې وړلې دي سکولونه په زلزله کې تباه شوي دي. هغه کې ماشومان یو سکول خدا سي دي چې د 13 کالونه هغه ته د سره استاد هم نه دي ماشومان ورته ناراضي.
د غیر سرکاري تنظیم سي جي پي اي پروګرام منیجر ملک مسعود وایي چې حکومت صوبه کې تعلیمي ایمرجنسي نافذ کړې ده او د بجټ تر ټولو غټه برخه هم د تعلیم لپاره مختص ده. خو د دې باوجود هم د تعلیم 14 ارب روپۍ ترقیاتي بجټ کې تر اوسه یوازې 15 ارب روپۍ لګېدلې دي.
یو انفیشنسي ده چې موږ پیسې چې کوم الوکیټ شوی دي هغه سین نه دي استعمال شوی. او بل طرف ته موږ دام وایو چې یاره موږ ته انټرنیشنل چې دین او فاندنګ حاصل دي خو تاسو دغه ته یو ګورې نه لاست 5 ایئرس بلکې د دې کال نه شاته چې موږ وګورو نو 4 ایئرس یو موازنه وکړو موږ کړې و زموږ ادارې کړې و نو تاسو به یقین کوی چې پورا بجټ کې موږ 4% چې دین او فارن فاندنګ استعمال کړی دی. 18 ترمیم نه پس دې ته پورا خود مختاری ده او پکار دے چې دی چې کم پیسې کم از کم الوکیټ کی هغه په طریقې سره په ټایم باندې او په خپل وخت کې دنه دنه صحیح طریقې باندې هغه استعمال کی.
لدې وړاندې تیرو دوه مالیاتي کالونو کې هم ترقیاتی بجټ پورا په کار نه راوستلو له وجې په حکومت باندې میډیا او صوبایي اسمبلی کې تنقید شوی وو. خو په هغه وخت کې وزیر الله ویلي وو چې د پاتې شوي بجټ پیسې به پر روان کال کې په کار راولي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
سندره خو جن دے او جن سندره دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
د موسیقی استادان په څه حال دي
خیواډونه ملاوي شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپے پر منت وو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې له پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو سو وخت شوه د دونی سي خبرونه د باختر ستوري د خبرونه زم همکار باس محمد عابد جوړ کړی دارا سي چورته غوښو
د مشال ریډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم پنننۍ خبرونه کې به د ننګرهار تیاتر یا سټیج ډرامې د لوبغاړو په ستونزو او غوښتنو ریپورت ولرو بیا به د ډاکټر احمد علي عاجز د مرکې دویمه او وروستۍ برخه خبره کړو او په اخیره کې به د نجونو په یو خونځي کې د خطاطۍ او انځورګرۍ نندارتون ته هم تم شو لومړی ریپورت ترازو ننګرهار تیاتر ټولنه چې د تیرو سلیریشتو کلونو په اوږدو کې له ډول ډول ستونزو سره مخ شوي خو لوبغاړو یې هڅه کړې چې په سن څه شکل یې فعاله وساتي خو په تیرو څوارلسو کلونو کې چې نړیوالو مرستندویو ټولنو له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کولې یوې نیمې موسسې به د خپل پروګرامونو د پرمختګ په خاطر د دغه ټولنې لوبغاړو ته خپل پیغامونه تشریح کول او دوی به د هغوی له غوښتنو سره سم سټیج ډرامې جوړولې او په لویو غونډو او مناسبتونو کې به یې نندارې ته وړاندې کولې خو اوس چې د نړیوالو مرستندویو ادارو په مرستې تر بلې کمیږي نو د ننګرهار تیاتر لوبغاړي له حکومت نه غواړي چې د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې دی ورته د مدیریت څنګه پرانیزي نور حال په ریپورت کې درکوو د ننګرهار تیاتر چې لوګدو کلونو رئیس لوبغاړي په تش لاس سټیج ډرامې وړاندې کوي تر دې دمه د پام وړ ډرامې سټیج کړي او د کتونکو پام یې وراړولی دی خو لوبغاړي له حکومت نه غواړي چې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر دی ورته د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د تیاتر مدیریت څنګه پرانستل شي خلیل باور چې د ننګرهار تیاتر ټولنې مشري کوي وایي که په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې ورته د مدیریت څنګه ځانګړي شي دوی به وکولی شي چې خپل پروګرامونه په دولتي چوکاټ کې منظم کړي او تر څنګ یې تیاتر ته نور هم وده ورکړي
ننګرهار تیاتر د سلیریش کاله کې فعالیت لري او تر اوسه دولت په دې نه دی توانېدلی چې د دې لپاره د اطلاعات فرهنګ د ریاست په چوکاټ کې مدیریت جوړ کړي تر څو منظم شي خپلې برنامې د دولت د برنامو سره یو ځای پر مخ بوزي نو زموږ ممثلین او زموږ لیکوالان او ډایرکټران په خپل مټ او په خپل شخصي مصارف باندې دغه تیاتر سره ژوندۍ ساتلې او متاسفانه چې ننګرهار د افغانستان په سلور لوی ولایتونو کې شمیرل کیږي تر اوسه دغه مدیریت نه دی فعال شوی زمونږ یوازینی هیله ده چې دغه مدیریت فعال شي
نقیب الله شینواره چې د تیرو سلیر وشتو کلونو رئیس په سټیج درامو کې لوبيږي وایي کو دوی خپل مدیریت ولري و به کولې شي چې د اهلی ذوق لپاره په ټول پوره ډرامي وړاندې کی
ز تقریبا د 1401
را پدی خوا ز په تیاتر کې لوبېږم او موږ په نشته امکاناتو سره دغه تمثیل دغه ډرامې پر مخ بیو په بیلابیلو برخو کې لکه تعلیم شو د ښځو تاوتریخوالی شو مخدره مواد شو سوله امن همدغسې ډرامې موږ پر مخ بیو. که چیرې موږ دلته په اطلاعاتو کلتور کې مدیریت ولرو او موږ به وکولی شو چې دا د سټیج ډرامې په ښه شان سره تنظیم کړو او خلکو ته یې وړاندې کړو.
د تیاتر یو بل تن لوبغاړی فضل رحمان شمس وایي د افغانستان په کچه په کابل کې 8 ځلې د تیاتر فستیوالونه جوړ شوي چې هر ځل پکې کله ننګرهار لومړی او کله هم دوهم مقام ګټلی دی، خو تر اوسه پورې ورته په رسمي چوکاټ کې ځای نه دی ورکړل شوی.
په کابل کې 8 ملي فستیوال دایر شو چې په دغه 8 فستیوالونو کې خوشبختانه د ننګرهار تیاتر په 9 سلویخ ټیمونو کې لومړی مقام وګټلو. 8 کاله موږ دا غوښتنه کړې ده چې په ننګرهار کې دی یو دولتي اداره یا دولتي مدیریت د تیاتر جوړ شي چې د دولت په چوکاټ کې وي چې نور هم پرمختګ وکړي، ځکه چې زموږ ټولنه ډېره غریبه ټولنه ده او دلته لوبغاړي نو تر څو پورې به دې وکولی شي چې په خپلو مټو باندې دغه تیاتر مخ په وړاندې ویسي. نو اعظمي غوښتنه هم دا ده چې په ننګرهار کې هم لکه د نورو لویو ولایتونو په شان دلته یو رسمي د تیاتر مدیریت موجود وي.
کله چې مو د دوی غوښتنې د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم سره شریکې کړې، هغه په ځواب کې وویل سکالې وزارت ته درې نوي مدیریتونه پیشنهاد کړي چې یو هم پکې د تیاتر څانګه ده.
پنځنویم کال چې کوم دی دا یو نوی آغاز دی تشکیلاتي اړخ نه. موږ ته یو فورمه راغلې وه او په هغه فورمه کې موږ ته دا واک راکړه چې تاسو څومره تغییرات په خپل تشکیل کې راوستلی شو، هغه هم دا اوس وخت دی. یو د آرشیف څانګه چې موږ تر اوسه نه لرله، بله د موسیقي څانګه چې تر اوسه پورې موږ نه لرله، بله د تیاتر برخه چې هغه تر اوسه پورې موږ نه لرله. دې لپاره موږ یو مدیریت پیشنهاد کړ او انشاءالله امید خدای ته شته چې دا به منظور شي او موږ به په راتلونکي هم به د موسیقي یو برخه ولرو. موږ به کوشش وکړو چې په هغې کې موږ داسې یو څوک مقرر کړو چې هغه په خپله یو موسیقیدان سړی وي او هغه په خپله یو موسیقار وي، او همدغه شان د تیاتر په برخه کې به موږ یو مسلکي شخص انشاءالله وګمارو.
د یادولو ده چې د افغانستان په هرات، کندهار او بلخ ولایتونو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې له پخوانه د تیاتر رسمي مدیریتونه شته، خو ننګرهار هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د ختیځ زون مرکز ګڼلی شي، خو تر اوسه پورې پکې په رسمي توګه د تیاتر د مدیریت څانګه نه ده پرانستل شوې. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له ډاکټر احمد علي عجز نه به مو په تیره خپرونه کې اورېدلی وي چې نوی تخلیقي ادبي بې ساري پرمختګ ګڼلی و. د جنوموړې د پښتو ادب تنقیدي اړخ څنګه ارزوي د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
استاد دلته خو ما تاسو د خبرونه دا پته ولګېدل چې تاسو د نوی تخلیقي ادب نه چې نوی چاپ شوی دی راضي یې، د تنقید څومره ضرورت دی؟
دا خو ډېر عجیبه غونته کې ضرورت دی چې تنقید نوی نوخه تخلیق په چکم دی مخ ته نه راځي. چې په کور کې پلار د زوی نه دا تپوس نه کوي چې بچیا ته څه کې او چرته ځي او شپه دې چرته تېره کړې وه، نو هغه خو به قدسره شي. زه دا ویم چې تخلیق بغیر د تنقید نه کول داسې لکه چې سړی ډوډۍ بے مالګې خوري، دا ډېر اهم رول ادا کوي. دا قتل پکار دی چې تنقید برای تنقید نشي، چې تنقید برای تعمیر شي. نو چې کوټه کړه قتل پکې معلومیږي، زما په خیال چې د پښتو یو سړنکار هم چې تنقیدی مخې ته نه نیولې، نو هغه زمان خیال لے چکھا کتاب نشی نکلے.
استاز دا شلمی صدی پا اواخرو کی چکا من نظرو کنو استاد قلندر ممندو، سلیم رازو، صاحب شاو چی تنقید تای کار کولو پا وسنی زمانه که هم یو نیم ظلمه پیدا کی گی لکا فیصل پاران تنقیدی رو جان تا مخدا. اس پیکر نکشی دا پا خواف پر طلبندی تنقید کم شوه دے؟
ما په خیال خدا دے دو درې کسه نمونه تاسو چې واغست هغه صرف اور صرف قلندر مومن سے بتنقید کول، نور چا کې جگم دے دم نظر نو چې دا بل چا کتاب باندې تنقید کول، ځکه چې قلندر مومن سے دو بکړی یاران په قلندر ډېر ته چې کملار د ژوندانه غواړي قلندر سے په دې ادب کې جگم دے یارانه نه کوله، چې شپې ته به شپه ویلا او ورځ ته به ورځ ویلا، او ترسو پوری چې د وسنو خلکو تعلق دی فیصل فاران نه علاوه انیف خلیل په تنقیدی جایزه باندې ډیر زیات کار کړی دی. دین علاوه زمونږ صاحب شاه صابر په تنقیدی باندې بیا خلیل باور چې کوم نه د کوټه هغه ډیر په تنقید باندې ډیر لوی کتاب چاپ کړی دی. هغه ډیر د ګټې وړ دی. زما په خیال چې سونه شعور چې زمونږ په نو زلمی کل کې د تنقید په باره کې راغلی دی، زه ویم چې تعداد کې اضافه شوې ده. زه دا ویم چې دا د پښتو ادب خوشبختی ده چې دا نوی کل چې کوم دی هغه دی سره سره چې کوم دی اوس پکې هم بازمیره او خوددار زلمی راغلی دی چې هغې تنقید غوندې ګران مضمون ته هم غاړه بسته دي. زما یقین دی چې ډېرو زلمو سره به په کور کې تنقیدي کتابونه کلمی نسخو کې محسود وي.
اجی صاحب، په اوسنی وخت کې پښتو ادب مخ په بره روان دی که مخ په زوړه؟
یقینا چې پښتو ادب دا یو ویشته مزه ده د زنانه او روښانه زلمو یو ډېر ښکلی او ښایسته زیری دی. زما یقین دی چې تاسو به هم ما سره په دې باندې چې کوم دی امانه وکړئ چې پښتو ادب کې تحقیق تخلیق او تنقید دا څنګ په څنګ روان دي. تاسو وګورئ چې پښتو ادب کې څونه ټولنې جوړ کیږي. په ټولنو باندې جاوید خلیل غونته کې زړی ایم فل کړی دی، دا یو لس کاله مخکې دولس کاله مخکې خبره ده. نو اوس په پښتو ادب کې چې کوم نسونه ټولنې جوړې کی او تاسو هر یو ځای کې هغه ورځ د سلیم صاحب سفرمان سلیم صاحب ټولنه کې چې کوم نه ناستو ما هغه ټولنه کې سفرمان سلیم صاحب په باغ لواندي هغه معلومات ورکړی شو چې هغه باندې غوټ یو لوی کتاب چاپ کېدی شي. هر یو کلی کې هر یو چم کې هر یو گاونډ کې یو اتل مشرور خامخ پښتو ادب اتل پروت وی باغوان چې کوم دی کار کړی که د خدای خدمتگار دا یو یو شاد محمد میګی راوغستلی شي بیا دې چې کوم دی نور راوغستلی شي دا یو یو غړم راوغستلی شي. نو زما خیال دی چې بلا ډیر تحقیق او تنقید پیچ کوم دی کېدی شي خو موږ سره د وسایلو او د دې مسایلو سره سره چې کوم دی مخ یو. امید دی پښتو ادب دغه باب چې کوم دی ډیر زلنده روښانه او تابانه دی.
د بختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس وخت راغلی دی چې د یوې غیر دولتي موسسې په هڅو د پټو استعدادونو د رابرسیره کولو په تناظر کې د یو نندارتون حال په ریپورت کې درکو. دغه نندارتون چې تیره اونۍ د بی بی هوا لیسې په انګړ کې د ښوونځیو د نجونو په وړاندې پرانستل شوی و. د هغو ځوانو نجونو او هلکانو د خطاطۍ او انځورګرۍ نمونې پکې نندارې ته وړاندې شوې وې چې پټ استعدادونه وو خو د ټولنیزې رواني موسسې په هلو ځلو راڅرګند شوي ول. مینه ملکزی چې له یاد دفتر سره د پټو استعدادونو په رابرسیره کولو کې کار کوي د نندارتون په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زمون کولات کنه ډیر د سخوین دیشته چې د خصي دادونه لري، مثلا شاعر دی، رسام دی، خطا دی، ام د سنور استعدادونه هم د سپورټ پاتې دي. خو فعلا چې و دغه خوند دغه نن داتور څخه لیدنه او هغه دی د خوشاله احساس او هغه دومره تشویق شو چې بعد لدین هم هغه کول شي چې خپل هنر ته ادامه ور.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم لیاد نن دارتون څخه لیدنه وکړه. نو موري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دوی بحث وکړي چې هنرمند خوند ته د فعالیتونو لپاره پراخ زمینی برابری کړي.
ننګرهار کې پر رسنوی کې تاسو خفه کیږئ مې همیشه ته توپ او ډز او د مرګ او د دې قصې کیږي، ولې چې رازو ګورو چې خويند ډېر خستان اندارتون جوړ کړی چې پاغه کې پلاس جوړ شي ډېر خنقاشان او ډېر خ انزورونه دي. نو دا د خوشاله زیات او عزت مان نه کوم. ډېر ظرفیتونه په ننګرهار کې شته خو صرف کومګه دیو ته خويند زمينه مساعده کو زه مطمئن یم چې دیو کې ډېر ساتونه شته او دیو ډېر ښه کولای شي خپل ټولنه خدمت.
لدغه نندارتون څخه د بیلابیلو ښوونځیو نجونو هم لیدنه وکړه او د ځوانو نجونو او هلکانو انځورګري او خطاطي خوښه کړه. یو انجلۍ د نندارتون په اړه خپل احساس له مشال راډیو سره صدا رنګه شریک کړ.
ماشاءالله سدخیمان ما بی زینب علی لیسه دولسم سنف مخصله ما خوشاله پدیم چې افغانستان هم خپل جنو ته د تعلیم اجازه ور کوي پرمیشن ور کوي مونږ راتلون کې فیوچر ډیر بزیات روخانه وي کوم همدې خپلونو باندې تبار کو هغه ته پرمیشن ور کو او ډیر زیات خپل دي دي کې یو دانه زما ډیر زیات خوښ شو چې هغه وای مون امن غواړي خدای دې کې چې زمون په افغانستان کې سوله امن راشي
د ذکر ور د چې د ایپسو یا ټولنیزي رواني غیر دولتي موسسه د 13 کلونو رئیس د جلال آباد په سراج الامارت باغ کې یو کنټینر لګولې چې منسوبینی په جلال آباد خار سربیره په یو شمیر ولسوالیو کې پټ استعدادونه پیدا کوي او د هغوی د کار نمونې ټولنې ته وړاندې کوي. د یادې موسسې چارواکي وایي چې د 13 کلونو په دوران کې په سلګونه تنه ښځینه او نارینه ځوانان د بیلابیلو هنرونو لکه خطاطۍ، انځورګرۍ، شاعرۍ، لیکوالۍ، مهردوزۍ، د رباب منګي او شپېلۍ غږونکي، د خواږه غږ سختنان او قرائت ویونکي موندلي او ټولنې ته یې وړاندې کړي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. ښه دوا باد اوسئ.
مشالتا غوګونی سي او لاروانو چارو ځان خبر کړئ.